سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خراغلست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې تر دې دمه پر خپلو دندو کار کوي او یا یې هم له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
هغه 19 کلن افغان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباع ټپي کړي وو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. وسلوالو د پکتیا په مرکز خرنه کې درې خونځي په بمونو الوزولې دي او راپورونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله یې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلې دي. بشپړ خبرونه واوري. هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د ریل په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي اتباعو په ټپي کولو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. د هالند د مرکز امستردام پولیس ویلي دا ځوان چې جاوید اس یاد شوی، نن قاضي ته وړاندې کیږي او د محکمې د بهیر تر پایه رسیدو مخکې په دې اړه نور جزئیات نشي ورکولی. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې ووهل او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د اورګاډي له مرکزی سټیشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د هالنډي چارواکو په خبره جرمني پولیسو د یکشنبه په ورځ د هغه پر کور چاپه وهلې ده. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دواړه ودانۍ د نړیوال بانک لخوا د نږدې 34 میلیونه افغانیو په لګښت په دوه پوړو کې جوړې شوې دي چې پکې شاوخوا 1500 زده کوونکو ته د اوسېدو او درس ویلو زمینه برابره شوې. د دارالعلوم او دارالمعلمین د نوو ودانیو د پرانیستلو لپاره د پوهنې وزیر د یکشنبه په ورځ نورستان ته سفر وکړ او له والي سره یو ځای دا ودانۍ پرانیستې او د یو ښوونځي لپاره یې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوه. په پارون کې په داسې حال کې د دارالعلوم او دارالمعلمین ودانۍ پرانیستل کیږي چې د دې ولایت زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري. که په نورستان کې د پوهنې په برخه کې نوې ودانۍ پرانیستل شوې، له پکتیکا څخه بیا په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په مرکز شرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزول شوي. ځایي سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې. دوی وایي حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوي او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې ده. چاودنو کې ښوونکو او زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د لیسې دیوالونه، کړکۍ او دروازې تخریب شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د پکتیا د پوهنې ریاست نظر هم راواخلو، خو هغوی زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ځواب کړي. اخوا د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله صدیقي پرون ماښام ازادي رډیو ته وکړه. هغه ویل ماښام رئیس ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر تنه بوي له هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز په 6 کیلومتره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. رپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 11 د شنبه او یکشنبه په ورځو بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې، چیرې چې 6 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا د دې ویره شته چې د قربانیانو شمېر زیات شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپلې دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی. د خامنئی رسمي ویبپاڼه وایي چې نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې وویل، د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال نشته، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بایدار اوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو غونډیو د ظرفیت د لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصر جنگي ډیجیټل وتکی او پتلونه هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون نه وویستله، د امریکا او د ایران د مشرانو ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی. د خامنئی رسمي ویبپاڼې ویلي، د ایران مذهبي مشر له پوځي قمندانانو سره د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت کتلی دي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبری اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړه ژورنالستان د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم وبلل او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او دایې د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکه خبرو. وباورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې اوس هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ لانجې په یوه مرکه کې څیړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوي چې په جګړو کې ټپیان شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دمشق ته روان شوی چې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې د پراخو عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او تر اوسه یې استعفاوې نه دي کړي، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست نه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب
مننه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې استعفا به نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي جدي قانوني چلند به ورسره وسی. د دغه کمیسیون کمشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نومونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون
هغه وای هغه څوک چې استعفا نوی ورکړی او قانون په استعفا مکلف کړی وی که استعفا نوی ورکړي انتخاباتي کمیسون نه اخفال کړی وی که کاندید وی او لکارځای استعفا نوی ورکړي دوی د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي اوس هم او وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې داسې ډیری موارد شته چې ولسي جرګې ته یو شمیر کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره خپلو پخوانیو کارونو ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادۍ او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی تصویرونه لګېدلي دي چې پخوا یې کله هم داسې نه وو کړي په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له وخت مخکې هر ډول دو دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راوړوي کمپاین بلل کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مني چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین پیل کړی چې له قانون سره سم به له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه ترسره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 26مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 48 ساعته د سکوت وخت چې په هغه وخت کې هم څوک نشي کولای کمپاین وکړي بلې تکلیف
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور ورکاو دوی ویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدان هغوی چې تر اوسه پورې استعفاوې نه دي ورکړي باید د قانون له مخې له خپلو دندو استعفاوې ورکړي او همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې یو شمیر کاندیدانو له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ته هم وویل چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه چې د قانون سره په ټکر کې دي دا کمپاینونه بند کی او له قانون سره سم هغه محل چې د انتخاباتي کمپاینونو وخت پیلېږي هغه وخت دوی هم کمپاینونه پیل کړي پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې له وخته مخکې د کمپاینونه مخه ونیسي دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نومندانو په حق کې زیاتی دی په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد وصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې څنګه کېدای شي له وخته د مخکې کمپاینونو مخه ونیول شي
بل ووایي چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره له دې چې زموږ هغه ادارات باید خپل چلم د قانون په اساس ترسره کړي بېطرفانه وي خپلواکه توګه باندې وي په عین حال کې د قانون هغه مراعتول یو اصلي ضرورت ده که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدان لخوانه وي یا ادارات لخوانه وي د خپلواکې مسل لخوانه وي همداسې د ګوندو لخوانه نو دا فکر ولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون نقص مرتکب او په ځینې حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه کراتو سره مات کړي نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پرواز څوک نه کوي هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي
بله رشید صاحب دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعت بدلونه باید پیدا شي په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدان سره په کابل کې په ولایت کې دي دفترونه باید خپل اړیکې وساتي هغوی هم غواړي هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې قدرلمنو په اړه باندې او د هغوی جدي پاملرنه د هغوی مراعت رعایت کړو په عین حال کې شکایت کمیسیونه غوښتنه دا ده چې دوی هم ډېر شکایتونه او اعتراضات دی باید منتظر ونه اوسو چې په بعضې حالاتو کې دوی څرګند تخلفات ویني باید خپله د قانون په افتکار شي او هغه ته رسیدګي وکړي. او دریم هغه د خپل خلک هم په دې مورد کې مجبور شي کوم څنګه چې د قانون د تخلفات او مرتکب کیږي او هغه نقص کوي هغه باید د شکایت په توګه باندې
بله اغوی باندې چې مثلا دغه سي مسائل اثبات کیږي چې لوخت نه مخکې کمپاین کوي اغوی سره باید څه وشي بل اخره
د قانون مطابق دا واقع د شکایت کمیسیون د توصیه او اختیاري او نیول حتی د لسنه به حسولو واک هم لري نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کیږي تخلف لزانه سره غزین هغه اقدامات د شکایت کمیسیون لخوانه راجل بوی چې حتی جریمه او کډیر شدید وي او څو کړه ته د نقص کیږي د دې هست امکان هم سره
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که د سیاسي ګوندونو ښکېلېدل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د دې راپور د اورېدو لپاره را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
زما رایه زما حق
نیوان دولس وادي مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې خاز درېد د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت لخوا د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي لپاره د څارویو له پاتېشونو څخه د طبي ګازو سیسټمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رفیع الله رحیم ځینن ازادي راډیو ته وویل له دغه سیستم نه به لسګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. د طبي ګازو د دغو څلوېښتو سیسټمونو جوړول ۴۰ زره امریکایي ډالره لګښت لري چې د چاپیریال ساتنې نړیوال صندوق لخوا لګښت ورکول کیږي او د ننګرهار د کرنې ریاست د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او WHH موسسې په تخنیکي مرستو پلی کیږي. په دغه جوړیدونکو سیستمونو کې د څارویو له پاتېشونو څخه کار اخیستل کیږي چې له تولید شویو ګازو څخه کورنۍ د پخلي کوټو ګرمولو او په نورو اړینو چارو کې ګټه پورته کوي او له پاتې موادو څخه د عضوي سرې په توګه کروندګر ګټه اخلي. په پروان کې د چرګانو د روزنې دوستر فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. دغه فارمونه د بوستان سبز شرکت په نوښت او کرنې وزارت له لوري جوړ شوي دي. د بوستان سبز د کرنې شرکت اجرایي رئیس محمد نعیم اتار په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو دوو فارمونو د جوړولو ټول لګښت 350 میلیونه افغانۍ کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یوه روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
نجیه ساپی و چې اقتصادي خبرونه یې اورول. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سوریې پلازمینې دمشق ته پر لاره دی. ټاکل شوی چې محمد جواد ظریف به د سوریې له چارواکو سره خبری اتری وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیات لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، تا خو دا مسله څرلې ده، د جواد ظریف د سفر اصلي هدف څه دی، د څه لپاره التزی؟
بله، تکسب کزه هم په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو لکه چې راپورونه خبره شوی چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیاتو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای شي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر همدې مسایلو له سوریایي چارواکو سره وغږیږي. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړي دي. تېره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاري یو تړون لاسلیک کړی و. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړ چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. تر دې لیدنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به وروسته اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي او د سوریې په ادلب ښار کې به د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړي.
بله، فریبا، د ادلب احتمالي عملیات چې د څو ورځې په دې اړه خبرې کیږي، څومره جدي ګڼل کیږي چې دا دومره زیاتې اندېښنې پارولې دي؟
بله، د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره اونۍ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د سوریې پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ سي او زیاتې کړي چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. النصره جبهه په سوریې کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار دلا بلالا او خپل نوم د فتح شام جبهه ته وړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو ورسته لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ورسته په ادلب کې د پراخ عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړه او اندېښنه یې هم داوه. ګوتریش د سوریه پر حکومت روسي او ټولو شکل اړخونو ژغ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وڅه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. په ټوله کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار واخلي، خو معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې ده او د یادونې ده چې د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې مشران به په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د بریدونو په اړه په تهران کې خبرې سره وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فریبا ظاهر، زما همکار و چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر او هلته د خبرو اترو پر موضوع معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اجمل تورمان تغوښ شي چې د کابل ورځپاڼو مخکتنه یې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د قومندې د بدلیدو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، جنرال نیکولسن د افغان جګړې په مهارولو کې ناکام وو. په مطلب کې راغلی، نیکولسن ژمنه کړې وه چې تر 2013 میلادي کال پورې به داعش له منځه یوسي او طالبان به وځپي، خو د مطلب د لیکونکي په باور هر څه برعکس روان دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه امریکایي جنرال د دندې پر مهال تر ټولو زیات هوایی بریدونه وشول، خو د طالبانو او داعش د ځپل کېدو پر ځای تر ټولو ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته واوښته. ویسا په خپل سر مقاله کې هم امدا موضوع څېړلې او په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان ځانګړنې هم بیان کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه چې کومو جنرالانو ته په افغانستان کې د قواو قومنده سپارل شوي، ټول یې د افغانستان، عراق او د بالکان د جګړو تجربې لري. خو د میلر په باب ویل کیږي چې د امریکا د نوې جنگي ستراتیژۍ پر ټولو رمزونو بلد دی. د شپې چاپی د بی پیلوټه الوتکو بریدونه او نور داشان عملیات د کین لاس لوبه ده. خو سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې تر کومه افغانستان د خپلې ارادې او نظام خاوند نشي په هر پړاو کې باید د وحشتونو د نویو تجربو اندېښنه ورسره وي. ورځپاڼه لیکي وګورو چې د نیکلسن ځایناستی افغان ولس ته څه پیغام راوړي. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي میلر به د جګړې بار تر نیکلسن ښه پورته کړي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې د میلر پخوانیو تجربو ته په کتو چې تر ډیره د پټو کومندوي عملیاتو په قوماندي او استخباراتي برخو کې پاتې شوی څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه بله بڼه خپلوي او ښایي تر دې وروسته ډیر تمرکز د شپې په عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان او افغان ولسمشر د لیدنې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دوی پرون ماښام سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لومړیتوبونو او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د هغې د مثبتو نتایجو په اړه بحث او خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر ژمنه وکړه چې په خپلې نوې دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا وویني. ملي ائتلاف چې د دوی په وینا د انتخاباتو په اړه لسګونه زره جالي اسناد راټول کړي ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو د تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړې دي. له کابله یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو په اړه جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ملي ائتلاف څخه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
موږ غوښتنه د همدغه محترمو سیاسینو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دی چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاس ته راوړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي تر څو موږ وکولای شو چې اصلي عاملین یې تشخیص کړو.
دا په داس حال کې د چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې په ورځ شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په خاطر جوړ شوي دي. له هغې وروسته د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون یک شنبه د دوی لخوا هر ډول درغلۍ رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د جعلي اسنادو په اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف له کومه کړي او څوک د انتخاباتو د ملي پروسې سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي او یوازې د حکومت درغلۍ ښکاره کوي. د دغې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
موږ له ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود. یعنې د درې دېرش ولایتونو نه موږ د حکومت درغلۍ او تقلبونه راټول کړل.
دی وایي د جعلي اسنادو له راټولولو څخه یې هدف شاوخوا شفافو انتخاباتو ته کار دی چې د ده په وینا حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په اته ویشتمه نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینې سیاسیونو ترمنځ جدي بحث راپورته کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لپی یو سټډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې مو اسمت ساروان لورستۍ سیاسي پرمختګونو خبروي.
ل دو بودی او درې بودی کمرو ورسته پنځه بودی یا 5D هم راووت. په جرمني کې څېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې پنځه بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمني د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت څېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغسې کار کوي لکه د انسان سترګه چې کولی شي. دا وسیله په هره ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس پنځه بودي عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ومنو شو کولای چې د هلمند څخه د هغه راپور جزئیات تاسو ته خبر کړو چې چارواکي وایي د ټولو هغو سیمولاري او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دا راپور د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې چې بیا به هم زه احمد تکال پکې ستاسو کوربه یم تاسو ته خبرېږي. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. اجمل انته غوښ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزي تمځای کې دوه امریکایي ادباو په ټپي کولو سره په تروریستي برید تورن شوی نن د هالینډ وی محکمې ته وړاندې کیږي. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند دوه ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي او پرون رسمن پرانستل شوې. په نورستان کې د پوهنې اړوند دوه ودانۍ پرانستل شوې. له پکتیکا څخه رپورټونه وایي چې وسلوالو په شخرنې ښار کې درې ښوونځي په بمونو الوزولې دي. ځایي سرچینې وایي چې دغه پیښې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوې. دوی وایي د حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوې او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی دی. له هند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی دی چې سختو موسمي بارانونو او له کبله یې راوتلو سیلابونو په اتر پردیش ایالت کې لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. او په برما کې وی محکمې د روټرز خبري اژانس 2 تنه خبریالان د روهنګیا اقلیت په اړه د رپورټونو ورکولو په تړاو په 1 کال بند محکوم کړل.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زه یک مطلعمه د سنگند ولسوالۍ د سرنکلامه دلته وز په کندهار کې پیلان وشیږم. دا زموږ د سنگین ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگین د یسه بیا تر سنگینه پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بنده ده. زما دغه هیله ده چې دغه لارې نشي او دا زموږ خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې دي. ورځي مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا شاره یا تر لشکرګا تر امرجنسي پورې را رسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني دغه لارې. نو زما دغه هیله ده راپرا کې دا زموږ لار دی راځي.
مخابرات بچار وزارت دا غوښتن د چا د سلام کوشش پراختی او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت ایسوسی امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ د ټپکې دوه دی. او سلام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه
د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړی کړی. یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغې چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کبله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 15 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول او بلاخره پام یو کو نو هغه مشکل به حل وي کنه موږ به د انتخاباتو تورز پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو. دا خو پیلې د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
دا یادو سیاسي ګوندونو لولوري او پریکړلیک حمل وسل شو چې په کې جر تر جر د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پرمنل کېدو ټینګار شوی وو. په پریکړلیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که لاغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی په کې سر له اوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزاب و هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوایي په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي جعلي سټیکرونه جعلي تذکرې ثبت شوي دي. خو بنا ان منګه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی یوازې نه د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي باید پر وخت او شفاف رانی ټاکنی وشي پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنی ترسره کړي. خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. چیرته چې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي.
فکر مالماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو. سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلیو ډکې وي. خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي. خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي بے طرف وي او سرسری ټاکنی وي هغه لپاره زمينه برابر کړی کاسل پسل نه کیږي باید اتیا فیصد شپیت فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي کچیر کې نشي دغه پروسه به دوی لغوه اعلان کړي یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي که هغه په هر قسمي خو هدف دا ده چې باید سراسري شفاف او بې طرفه ټاکنې وي
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب کړي د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري له یوې خوا سیاسي جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي او له بلې خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي دا چې د دوی دغه چنې به د انتخاباتو کارونه ټاکنی نه کړي شفافیت ته به زیان ونه رسوي او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل ملمانه دی ملمنو ته اخراغ لاس وایو
سادات سب بحث لتا سی پیلو در تول سی چې د انتخاباتو کمیسون کارونه او څومره پر مخ تللی دی او چمتواله ته څومره نګ دی سوي مېربني
ډیر زیات مننه کوم زه هم تاسو ته افغان صاحب خپل صاحب تاسو ته ډیر قدر منو اوریدم که خپل سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی مونږ د ولس چیرګه ټاکنو ته ډیر کم موده لرو په دغه موده کې مونږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخ ته ځو د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسون په وړاندې شتون درلود اما مونږ سره د خپل کارونو نشاته تو یو امام داود ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې باید خپل کاري قوه زیاته کړي تر څو وتوانیږو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او د میزان پر اتوشتمه ټول تابعیاوي ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپل خوښي نماندان ته رای ورکړي
احمد صاحب تاسو ته مخ راغلاس وایو سیاسي جریانونو او ګوندونو له ارګم دارنګ د انتخاباتو کمیسیون سره ناست پاسې درلودلې بل اخر د دوی هغه ورستي نتایج څه سوال اوس هم په پخواني حالات کې د پرمختګونه سوي دي
افغان صاحب تاسو ته سعادت صاحب ته د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه به احترامات وعلیکم ورستۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره ترسره شو څو ورځې وړاندې وا چې په هغه کې د وو مطرح او سیاسي ګوندونو استازو او خپل حکمتیار صاحب هم ګډون درلود په دغه ناسته کې توافق په دی وشو چې یو کمیټه مشترکه باید جوړ شي تر څو د سیاسي ګوندونو لخوا حکومت تر وړاندې شوی د دغه طرح د عملی کېدو لپاره دوی باید د دغه طرح د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي داسې لیدل کېږي چې دغه کمیټه نه د تشکیل شوی تر اوسه پورې او حکومت علاقه مندي نه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي
یعنی ستونزه په حکومت کې ده کده سیاسي احزاب وو کده
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لار باید سیاسي احزاب وایي چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرح عملی شي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه پرابات سیاسي ګوندونه
حکومت دلیل سره وړي
دوی وایي چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرح د اجرا ورنه دوله بل خونه دوی علاقه مندین لري دغه طرح د اجرا لپاره یعنی تر اوسه پورې چې کومه ناسه شوی دی له جمهور رئیس سره د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همدارنګ لنورو زیاده خل لور سره دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړی یوازې دوی جمعنه کړی دی وعده کړی دی چې په دې برخه کې همکاري کوي خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی
سادات صاحب د حکمت صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو سوای
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف لاول نه روښانه وو مونږ د سیاسي احزاب مشرانو سره هم کومې ناستې چې تر سره شوې دي د حکومت سیاسي احزاب او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری ترمنځ هغه طرحه چې دوی حکومت ته وړاندې کړې و تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتي وو او د پراخ نظارت حق ورکول وو په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کتو سره د میزان ته وشتمه نیټه ونه غوښوي موږ یې سر په تور سترګو منو په اوس کې تاسو پیګی د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو ممکن ده چې ولې توانیږو په دغه موده کې موږ تاسو د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو موږ وختونه دوی ته څه همیشه دغه وخت تاسو راشي له دغه بهیر څخه درست او قوی نظارت وکړي ستاسو قوی نظارت وکول شي دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې دوی د طرحه ډیره وړاندې سپارلې و خو تاسو ور باندې څو غور نه کړی
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن څخه 15 میاشتې مخکې خپل طرحه حکومت ته سپارلې و چې په هغه کې ټاکنو نظام بدلون و نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک تر سره شي وای اما په هغه وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ بدرګه کړو او نه هم حکومت زموږ لاس نیوي وکړو او نه هم مرستندوی بنسټونو خاص علاقه دې په اړه درلود چې موږ دې وتوانیږو په دغه سیستم د ټاکنې تر سره کړو موږ مجبور شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګو د سیاسي عذاب او تاسپیګې په دغه څه موده کې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی غوښتنه د دې کوي چې باید د دوی طرح باید پلی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه دا غوښتنه ده چې هر هغه طرح چې هغه د شفافیت باندې مستقیمه اغیزه کوي او د میزان 28 نیټه نه غوښوي هغه مونږ ته د منلو وړ ده. دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر 28 انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو باندې اعتماد په دغه پروسه راژوندی کړي او د شفافیت د پاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه اقلن مؤثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولای شو د شفافیت لپاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملی جنبه غوړ کړي په هغې باندې به اصلا کار وشي.
حکمل صاحب دوی وایي چې وخت کم ده، تر هغه ناوخته سپارل سوي ده او تاسو بیا هم ټینګار کوي او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
اول سره او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه دا چې دغه ټاکنې او دغه وسنۍ سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي او تر کومه پورې چې دوی خپل چارې پر مخ وړي هغه یو ورخیز دي له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپل چارې مخ ته نه وړي او د نوملیکنې په پروسه کې ډېر پراخ تقلب شوی دی. همدارنګه د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګه د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب، نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا چې کچیرته دا روان په همدې ډول مختزي دا ټاکنې به هم نه درغلي ډکه وي او پایله به بیا هیڅ حل لپاره نه منل ونه وي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هواد بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا تر سره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. کومو تاسو واقعا ضرب زبانی هم یاد ولرو او د خپل د ټلیفون حساب ماشين راوخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالیو شورا د پاره چې دوی ځانونه نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغه کې خو نه ډوپلیکیټ شته، نه تکراري شته، نه هیڅ شی پکې نشته.
وګوره، یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل. تاسو هغه نه منئ؟
مونږ همیشه له دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو، اما هغه رقم چې دوی ښایي هغه د خنداور رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیونه پورې سفت نام ترسره شوی دی. که مونږ تاسو دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کړو 6 میلیونه دغه زیاتیږي. دوی د هم کله چې یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کله چې پوری کوي، دوی باید خپل درست رقم له خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک او ولسونه په اعتماد وکړي.
خپل تاسو دې برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي؟
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې هم په ولایتو کې. تاسو په رسنیو کې لیدلې وي او په خپل حکمتیار صاحب سمو دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې 40 داسې تذکرې رسنیو ته وښودې چې هغه په یو نوم باندې اخیستل شوی دی او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلي. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکرې هم شته چې د مړو تذکرې دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګېدلي. خلک نشته دي، وفات شوی دي، تذکرې اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګېدلي. همدارنګه
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څه مني خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو هلته موږ شفافیت تضمینوي، یعنی داسې به څه ونه شي چې هلته داسې تذکرې داخلې شي.
وګوره، دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونه شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې هغه په رښتیا هم 9 میلیونه کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او کنه. موږ وایي چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي او کېدای شي دا د 3 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی او که ثابت هم کې هغه به ډېره ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنی په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونه کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولي تر څو پر تذکرې واخلي، د خلکو همکاري به انتخاباتو کمیسیون سره دا امکان لري.
وګورئ، هغه ارقام چې دوی خی چې 9 میلیون په شاوخوا کې په یوه میاش کې یا یوه نیمه میاش کې دا بیخی د عقل نه منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري چې په دې شمېر کې خلکو نوملیکنه دې کړې وي. سیاسي ګوندونه یوازې حزب اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دغه ارقام ډېر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډېر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي. ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پرېږدو چې قضاوت دوی په وکړي. یعنې تاسو دواړه خبرې واورېدلې. راځو اصلي موضوع ته. وروسته له هغې چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګ همدارنګ انتخاباتو کمیشن ترمنځ جوړجاړی رامنځته نه سه، تاسو وایي مظاهرې په لار اچولې که په دې اړه باندې معلومات ورکړي، د څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته خو مزاحمت نه جوړوي، څرنګه مظاهرې دي؟
وروسته له هغې چې سیاسي ګوندونه دې نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیشن او له حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه او په دې اکړه په دې برخه کې ډېره زیاته بې اعتنايي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سوله ییز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي، او دا د دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې و چې دغه مظاهره د تیرې شمې په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکړو. هغه و چې په ارګ کې یو غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغې غونډې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بالاخره سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر له نن چهارشنبې نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونو په وړاندې مظاهرې وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی، دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه وي منلي.
صدات صاحب، دغه نوې مظاهرې چې پیل شوې څومره تاسو په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تیرو 12 ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی وو. یو ځل بیا همدغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي احزاب هم په ټول هیواد کې دوی راوتلي، د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریون نه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو پر نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره فکر نکړ مګر ته موږ تاسو مدني حرکت وویلې شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم امغه د غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخ تولال نشي چې د غاخونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي، د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکرم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم کو تاسو مدني حرکت ویل شو. مخکې یو څه چې اشاره وشو دی وی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په خلکو سره نه شریک کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ ثبت کړی دي، که تاسو موږ ته مزایمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای تړلې، په دغه 12 ورځو کې موږ څلور میلیونه کسان سیستم ته داخلول، نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لورو پرتو سیمو کې د کوم قماندانانو د کوم زورواکو لاس ته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلط استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې باعث شوی دی چې موږ ونه توانې خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وایي چې دا منطق نه مني. اوس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د مون 9 میلیونه نه مني، د ته وایي چې 3 میلیونه سبتنان ترسره شوی دی، څه اسناد څه لري په لاس کې؟ دا خو نشي ویل کېږي چې یعنی امکان هیواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په 1.5 میلیونه کارتونو د رایې انتخابات ترسره کول هغه ممکنه وه، په داسې هیواد کې چې 10 میلیونه نفوس لري 1.5 میلیونه واجد شرایط وو. نن 9 میلیونه سبتنام ترسره شوی دی، اما د دې پروسې په وړاندې خنډ ګرځي. فکر نه کړم چې دا دغه پروسې په یاد د هیوادوالو په ګټه اوسېږي. راځئ موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي احزاب پوهېږي افغان صاحب 2% کاندیدان لري، 9% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین دوی ځان بولی. 93% مستقل کاندیدان دي. راځي د 93% خلکو چې اکثریت دی دغه هغه ملي اراده باید مختر پولاند نه کړو.
حکمل صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسو د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه کوم معلومات ورکړي؟ مظاهرې به څه ډول وي؟ داسې به ملکه پخوانیو کاندیدانو چې د پرلت خیمې وویل غیر قانوني اقدامات وکړي پر بل اخره حکومت مجبور سو دی پوڑانه باندې جدی اقدام وکي. تاسو د مظاهرو د سرنګوالي پاړه کراته وای چې څنګه مظاهره وي، مزاحمت خلکو ته خلق نه کی، آیا د انتخاباتو کمیسیون پوڑانه بستونځ جوړ نه کی، دوی کارونه بزنډ نه کی؟
اول ز یو لاند وضاحت لرم، هغه دا ده چې سیاسي ګوندونه هیڅ کله دغه پروسې تحریم ایدل نه غواړي، دا یو ملي پروسه ده او سیاسي
ګوندونه د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
افغان صاحب دا یو ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي، او موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لاره انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت سره شي او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې ساده صاحب وایي چې تاسو دلیل نه لرئ چې ووایي چې دغه ارقام جعلي نه دي، موږ وایو چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا نه همیلونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا په خپل یو شوبه اجماع ده، یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، یوازې حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له نظارت پرته ترسره شوې ده، هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کړې.
نظارت پاړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګه ورسره څنګه سیاسي ګوندونو، احزابونه، کېدای شي هغه مراکز ته دوی ورغلي نه وي.
وګوره، سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې. اما دغه زمينه سازي احزاب ته نه ده شوې، له احزاب سره اړیکې نه دي نیول شوې، له احزاب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دوی دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پرمخ وړي چې هلته د سیاسي ګوندونو او احزاب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده چې هغوی لاس شوې.
ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي عذاب ته مسایله کړي و فکر نه کړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو. تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي عذاب نه دی غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو، یو اتاق به درکړو، تر څو تاسو وتوانیږئ زموږ ټولو پروسو څخه نظارت وکړئ. بدبختانه چې هیڅوک هم را نغلل. همدا اوس هم دغه سیاسي عذاب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي، تر څو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړي. د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی، څو ځلم د دوی نه غوښتنه کړی
د پروسې سره مخالفت پدې کې چې دوی غوښتنه نه منل سوی، دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي. دوی باید څنګه ولاړ سي مالته کارت واخلي، هلته کینی نظارت وکړي؟ دوی خو لسره تاسو دغه پروسه منین.
مشکل هم دغه دی، موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې دغه نه کله چې تاسو وایي چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان پاتوشته هم تر سره شینو. دا هیڅ معنا نه لري چې ماته په ټاکنو نظام کې تغییر راواله، په دغه کمه موده کې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه. همدا اوس په نور میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار تر سره کړی دی، همدا اوس کار پی کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډیر هم دوی ضایع کوي، هڅه لري کوي چې دغه پروسې په وړاندې خلک
وکړي. سمن چې چهارشنبه ده، د سیاسي ګوندونو خپل هغه مظاهری شروع کړي دي، کېدای شي نورې هم پراخېسي. د لومړۍ ورځې تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتما خنډ ده. زموږ غوښتنه دغه ده که چېرته دوی مدني حرکتونه هم ترسره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوي دي په هماغه اساس باندې مدني حرکت باید ترسره کړو. همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډېر تفاوت وسیږي. کم دا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې ترسره کیږي په کوم ډول ترسره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دې حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي. خدای مکړه چې داسې نه شي د میزان 28مه نېټه وګواښي او که دا ځلې د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو دې په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال لپاره زمینه برابره
کړو. حکمل صاحب، څومره ډاډ ورکولای شي چې همدغه مظاهرې به مدني وي؟
سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړې دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده. دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له احزابو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اته میاشتې وړاندې په دې هکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سوله ایز اعتراضونه دي دا د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خنډونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسې په وړاندې خنډ نه واقع کیږي، بلکې دا پروسې غواړي چې د دې پروسې په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي. ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي، دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هیواد د بحران په لورې بیا او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصابو او سیاسي ګوندونو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي تر څو وکولی شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون، معتبر او د خلکو د ارادې ممثل پارلمان رامنځته
شي. صدر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي چې سیاسي ګوندونه، جریانونه، احزاب خپلې خبرې باندې ټینګ ولاړ دي. دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کو، دا زموږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده. د تاسو د حل لار څه کې ویني؟ یعنی په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري چې وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون سره همغږي وسیږي او د پروسه په مخ کې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ترجمان دی. موږ هم د قوانینو پر اساس ټاکنې مخته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به اقدار ته سپارو، داسې ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي. او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ وختونه هم دغه د کله چې دوی د نور د پاره دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دی کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د حکومت مسؤلیتونه مشخص دي، د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزابو مسؤلیت هم معلوم دی، دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلي کېدو معنی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم په پټه ډیره لنډه مخکې، هغه دا چې سیاسي ګوندونه سره لدې چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، په څنګ کې د خبرو اترو دروازې هم واځي پرې دي. یعنی هم له کمیسیون سره، هم له حکومت سره زمونږ خبرې به هم دوام کوي، او امیدوارو مداره چې دا خبرې نتیجه ورکړي تر څو د اړتیا پیښه نشي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه څه رامنځته شي چې مسؤلیت باید کمیسیون او د حکومت پر غاړه.
له دواړو ملمنو